په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره په خبري راپورونو کې اوري حکومت وایي که د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کېږي، معنا دا چې لا به هم افغانان وژل کېږي. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدې 1 د جنوري میاشتې 6 پیل له خبرونه کېږي. په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې 11 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د کابل ښار په ومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل
د ورځې ناوخته ناشناسه کسان یو کور ته ځي، ومه حوزه اړوند د جنګلک په سیمه کې، او هلته په تیشه باندې د یوه فامیل څلور غړي چې یوه مېرمن ده درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرېږي آنن ساحې ته ځان رسوي. قضیه تر چلن لاندې ده په جدي توګه.
د رحمی په خبره برید کوونکی د عبدالستار په نوم د ترانسپورت وزارت د یو کارکوونکي کور ته وروښتي وو. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د جنوبی او منځنی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز پرون ناوخته د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسېده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې میرمن ویلز به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مخ پر وده اړیکو او اړوندو نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. تمه کېږي چې میرمن ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړي. هغه تیره اونۍ هم په واشنگټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر پروسه او د سیمې پر باثباته کولو غږېدلې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول 11 وسلول مخالفان وژلي دي. دا خبره د ریاست پرون ماښام په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د مولوي مجیب الله په نوم پر یوې اډې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو پاکستاني ترهګرو په شمول 6 تنه وژل سوي او 6 نور یې نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راز ویلي چې د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ په زنګور کلي کې د طالبانو پر یوه اډه د دوی خاصې قطعې بریدونه کړي او د یوه سرګروپ په شمول یې د طالبانو 15 وسلول وژلي دي. په بیان کې نه دي راغلي چې آیا افغان پوځیانو ته هم مرکشوپ لاوښتی او که څنګه. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل سوي. د اروزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل
ماشام البته چیرې کیم برین البته نامعلوم ورتوال خپل خوا دوه کسه پولیسان زموږ شهادت ته رسېدلي. امنیه قمانداني خپل استخباراتي کشفي در از امنیتي مدیر یا سد من لحظه پرتنه روان کړي دي څو شپږ کسان ونیول شي او قانون نقل ته وسپارل شي.
عبادي زیاته کړه چې قضیه د پولیسو لخوا څېړل کیږي او هڅه کیږي چې بریدګر ونیول سي. د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. مایک پامپیو هیله وښوده چې دا تحولات به د دې سبب سي چې د لیبیا د تیلو تاسیسات چې د جنگي قبایلو لخوا تړل سوي بیرته پرانستل سي. د لیبیا د کړکیچ د هواري په هدف د دې سرمشریزه هدف دا شول سوي چې بهرنی قدرتونه وهد سول سي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر شکل خواوو پوځي او مالی مرستې بندي او هلته د روان کورنی کړکیچ مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل موږ دا اعلان کوو چې د دې سرمشریزې هر ګډونوال موافقه کړی چې لیبیا ته د وسلو د ورکړې د مخنیوي طرحې ته درناوی ولرو. همداراز د وسلو د نه ورکولو دا پروسه باید تر پخوا په شدت وڅارل سي. د لیبیا د حکومت مشر فایز السراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملیشه ډلې مشر خلیفه هفتر هم برلین ته ورغلي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړنۍ رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیه دی بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي. روسیې په 2013 کال کې د بریتانیا په سلزبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس د زهرجنو کیمیاوي موادو په واسطه برید کړی وو. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر په یو بیان کې ویلي چې جانسن د برلین د سرمشریزي په حاشیه‌ای غونډه کې یکشنبه ماښام پوتین ته وویل تر هغو چې روسیه خپلو بې ثباتوونکو فعالیتونو ته دوام ورکوي د لندن او مسکو اړیکې به عادي نه سي. کرملین د بریتانیا تورونه بی ځای بللی وو چې ګوای کې د روسیې د پوځي استخباراتو یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال په 2013 د کال کې خپل لور یولیا سره یو ځای د نوې چوک پونم د وژونکو زهري کیمیاوي مواد په واسطه بې سدسي وو. سکریپال او لور یې تر دې برید وروسته ډیر وخت په روغتون کې په کوما حالت کې وو او اوس د بریتانیا د دولت لخوا نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانونپو او ژورنالیست د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیم نازي حرکت لخوا ووژل سول، لکه چې قانونپو ستانیسلاف مارکیلوف او ژورنالیسته اناستاسیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کیږي. سږ کال له دغه لاریون څخه په استفاده تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغو تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تیره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. د دغو تعدیلاتو له مخې د ولسمشر پوتین صلاحیتونه نور هم زیاتیږي. او سمنا جیاساپی د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه سلور او ټیټه منفی یولس. هرات اسمان نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه سلور او ټیټه منفی دولس. کندهار اسمان نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه سوالس او ټیټه منفی یو. مزار شریف نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه پنځه او ټیټه منفی درې. او ننګرهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه سوالس او ټیټه منفی درې.
په افغانستان کې د سهار او بجې او دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې حکومت وایي که د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کېږي، معنی دا چې لا به هم افغانان وژل کېږي. په کابل کې د ناامنیو پر زیاتېدو د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي:
او په اوسه کې چې د خلکو شکایات زیات دي د جرایمو څخه، په هغو برخه کې موږ جدي اقدامات ترسره کړي دي وختن په وختن.
پرون په جرمنی کې د لیبیا پر وضعیت د نړۍ د ګڼو هیوادونو د مشرانو لخوا بحث وسو. د ژوند په رنګونو کې له یوې کوچۍ سره خبرې شوي:
موږ چې خدای پیدا کړی و دام دی موږ جامه ده، اوس لا لږ اوږده کړې ده، تغییر کبیر هم دلرم.
د خبري مجله تر اوو نیمو بجو ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو: د افغانستان حکومت وایي پر اوربند ځکه ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي په کمښت سره به بیا هم د افغانانو زیانمنېدل ختم نه سي. دا خبره د ولسمشر یو ویان پرون ازادي راډیو ته وکړه. د راپورونو له مخې وسلول طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر مسالې له امریکایانو سره بحث کوي. د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکا سره لا هم خبرې روانې دي. صفي الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې لا به هم افغانان وژل کیږي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې افغان حکومت ولې د تاوتریخوالي د کمښت له موافقې سره نه دی جوړ.
تاکید مردم افغانستان ی بوده که خباتش پس شود.
در افغانستان د خلکو ټینګار دا دی چې باید اوربند وشي، ولی موږ چې نن لاس کسان له لاسه ورکوو. د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې چې طالبان په غیر رسمي توګه مطرح کوي، بیا هم 15 کسان له لاسه ورکړو. زموږ ټینګار دا دی چې ولی دا جګړه ختمه نه کړو. د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې جنگ به دوام کوي، او دا چې د جنگ اندازه او ماهیت به بدل شي، خو بیا به هم خلک له جنگ سره مخ وي او په وڅنډه کې به زموږ خلک زیانمنېږي. نو له دې امله د اوربند په مسلې ټینګار د افغانستان د خلکو په غوښتنې ټینګار
دی. موقف تاکید روی خواست مردم افغانستان.
در راپورونو په اساس د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده په قطر کې د طالبانو سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د کمښت په مسلې خبرې وکړي. د قطر پلازمینه دوها کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبان له تیرې چهارشنبه خبرې پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د جنوري په 14 په خپل ټوټر پاڼه لیکلي وو چې له امریکا سره د تړون د لاسلیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې روانې دي. شاهین یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته ویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دا تړون لاسلیکیږي، او دا چې په رسنیو کې امریکا ته د طالبانو له لوري د طرحو او وړاندیزونو په اړه راپورونه خپاره شوي دقیق نه دي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو د طالبانو د سرچینو او د یو مقام په حواله څو ورځې مخکې ویلي و چې طالبانو امریکا ته د یو لس ورځېنی اوربند طرح وړاندې کړي. د تاوتریخوالي د کمښت طرح بیا د ځینو افغان سیاستوالو په زړه ده. له دې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي تازه بی بی سی ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل لوی خبره ده.
په تاوتریخوالي کې کمیدل، په جنگي حالاتو کې کمیدل، د تشدد او د خشونت کمیدل که هم وي دا مشتلو خبر ده. نو زما موقف په دې کې دا دی چې د افغانستان حکومت دی د آتش بسخه د مذاکراتو د نه پیلېدو بهانه نه جوړي.
د افغان حکومت دریز وخت ناوخته دا ښودل شوی چې باید اوربند وشي. د ارګ د مطبوعاتي او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر عمومي مشر وحید عمر پرون د یو دوهمیشتې څیړندوی مرکز د یو مسؤول سلطان برکات په ځواب کې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمښت ښه بللی و داسې لیکلي: د تاوتریخوالي کمښت اوربند نه دی او د تاوتریخوالي یوه بڼه ده. څنګه د تاوتریخوالي کمښت اندازه کوي؟ مخکې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش یک شنبه ویلي و چې که د امریکا او طالبانو هوکړه لیک د اماراتي او استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به لا زیاته شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د اشرف غنی لومړی مرستیالۍ ته کاندید امرالله صالح هم د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بې معنا بللې. د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او یا نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو او روانې پروسې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد د 2019 کال په دسمبر کې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته له طالبانو سره کېناست، خو له څو ورځو خبرو وروسته یې ځکه دا خبرې وځنډول چې طالبانو په بګرام هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد هغه وخت ویلي و د طالبانو په دې برید له هغوی سره په خبرو کې غوسه څرګنده کړه او هغوی ته یې وویل چې ورد شي له خپلو مشرانو سره د مشوره وکړي چې پر اختیا د افغانانو د سولې غوښتنې ځوابولی شي که څنګه.
ومردل چې حکومت وایي که د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کېږي، معنی ده چې لا به هم په افغانستان کې افغانان وژل کېږي. په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شپږ پیښې ثبت شوي چې د تیر کال پرتله 50% کموالی ښیي. د سهرګل امیرزی راپور پر همدې موضوع دی.
په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 50% کموالی راغلی دی. د دغه کمیټې مسؤلینو رسنیو سره د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال وویل چې په 2019 میلادي کال کې د ختیځ زون په کچه د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپږ پیښې ثبت شوي دي چې د ټپي کېدو او مړینې کومه پیښه پکې نشته. د ننګرهار د خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي چې په ثبت شویو شپږو پیښو کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو، دسیسو او د خنډونو د جوړولو پیښې شاملې دي.
ټلیفوني ګواښونو، دسیسو او د خبریالانو په وړاندې د خنډ ایجادولو ځینې پیښې منسب کړې وې چې دا د تیر کال په پرتله تقریبا په ننګرهار کې 50% کموالی ښیي.
خو د ننګرهار خبریالان وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي او پر وخت معلوماتو په لاسته راوړنه کې لا هم د خبریالانو ستونزې پر ځای پاتې دي او نشي کولای چې په اسانۍ معلومات ترلاسه کړي. د ختیځ زون د خبریالانو ټولنې مشر رحمت الله زیارمل رسنیو ته وویل چې د ولایتي ادارې مسؤلین نه غواړي چې خلک او رسنۍ له کړنو معلومات ولري او په خبره یې چې د معلوماتو د پټولو هڅه کوي.
ډېر ملګري داسې دي چې هغوی شکایت نه کوي. د دې یو دلیل البته په مرکز کې بی باوري ده په هغوی باندې او خپل په حکومت باندې بی باوري ده چې دوی ډاډه نه دي چې دوی قضایا به وڅېړل شي، ځکه د خبریالانو جنجال له هغوی سره راځي چې هغوی واکمن دي، هغوی زور او زر لري او بیرته دا ډاډ نه وي چې دوی سره چې کوم ځایتیه کېږي هغه به په بې پرې توګه وڅېړل شي او عدالت به پلی شي.
اخوا د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوږیاڼي په دې اړه رسنیو ته د خبریالانو پر وړاندې په ځینو مواردو کې ستونزې مني، خو وایي چې ولایتي اداره د قانون له مخې مسؤلیت لري چې د معلوماتو په ورکړه کې له رسنیو سره همکاري وکړي.
ژمن یو همیشه هغه معلومات چې باید ولس ته ورکول شي موږ د بیلابیلو لارو ولس سره شریک کړي دي. یعنې هغه ادرسونه چې موږ یې په کلرو لټولو څخه موږ معلومات شریک کړي دي، ولې ځینې ستونزې به وي موږ د ستونزو د حل دپاره ژمن یو چې دا هم وخت په حل کړو او هغه ډول چې اصول دي د اصول له مخې خلکو ته معلومات.
دا په داسې حال کې ده چې نوی یا د آزادو رسنیو ملاتړ اداره په افغانستان کې 2019 میلادي کال د رسنیو لپاره خونړی بولي او وایي چې په دې کال کې د هیواد په کچه د رسنیو لس کارکوونکي او خبریالان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.
تاسیا زدی رادیو ته غوړیست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوی آنلاین خبرونه میل آنلاین په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شنبې د شپې نه وخته د یوې کورنۍ د شپږ غوړیو پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. خو خبرونه لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی او ویلي دي چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمنی وه. میل آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي د فاریاب چارواکي وایي دغه شپږ کسان چې یوه کوچنۍ نجلۍ هم پکې شامل وه د طالبانو لخوا ځکه وژل سوي چې پیښه د اندخوی ولسوالۍ په هغه کلي کې سوې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی. په دې خاطر هم هلته د واقعیت معلومول ګران کار دی. د خبرونې په لیکنې کې لولو که څه هم وسلوال طالبان له امریکایي لوري سره په مذاکرو بوخت دي خو په افغانستان کې خپلو حملو ته دوام ورکړی او په دغو حملو کې افغان او امریکایي ځواکونه هم په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا آنلاین خبرونې ریلیف ویب د افغانستان د سولې پر مذاکرو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنې کې چې د آزاد اروپا آزادي راډیو له انګریزي ویبپاڼې اخیستل سوې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین خبرې راخیستل سوې چې د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي طالبان تمه لري چې د روانې جنوري میاشتې تر پای پورې له امریکایي مرکچیانو سره د سولې یوه موافقه ووسي. سهیل شاهین د شنبې په ورځ دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو تیره پنجشنبه او جمعه په خپلو کې مذاکرې وکړې او سهیل شاهین دا خبرې ګټورې وبللې. د ریلیف ویب په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي هیئت مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه په عامه څرګندونې نه دي کړي. تر دې مخکې رویټرز اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ویلي وو طالبان دې ته چمتو دي چې پر کومو موافقه د سلا کېدو په صورت کې به له امریکایي ځواکونو سره لس ورځنۍ اوربند کوي، دغه راز د افغان ځواکونو او چارواکو په وړاندې به تشدد کموي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست وین صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګېدو لپاره دي د تشدد د کمولو پر ځای طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. د هندوستان چاپ بزنس انسایډر خبرونه د نجات نړیوالې کمیټې یا IRC پر کلنی راپور تمرکز کړی چې پکې ویل سوي پر روان 2018 میلادي کال کې به شایي لس هیوادونه له لوی بشري بحران سره مخامخ سي. په دغو لسو هیوادونو کې د افغانستان نوم هم راغلی چې د لیکنې په حواله په 2001 میلادي کال کې د امریکا له حملې او په دغه هیواد کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د یو ټریلیون ډالرو له لګولو سره سره دغه هیواد له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان شخړه د دې سبب سوي چې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان کډوال سي. دغه هیواد د کمزورو بنسټونو له کبله لا هم د وچکالۍ، ځمکې ښویېدنې او نورو آفتونو له خطر سره مخامخ دی. د بزنس انسایډر ورځپاڼې په لیکنه د نجات نړیوالې کمیټې په کلنی راپور کې د ترورزم او له بشري حقونو د سرغړونو خطرونو ته هم اشاره سوې ده. دغه هندي ورځپاڼې زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې مذاکرې چې په 2019 میلادي کال کې له ځنډ او خنډ سره مخامخ سوي پر مخ بیایي. په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وین نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا قضیه په جدي توګه څیړل کیږي. له رحیمی سره د همدې تازه قضیه او د کابل د نورو ناامنیو په ارتباط سپی ولا ستنګزی مرکه کړي. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې په کابل شهر کې د څلورو کسانو د وژل کېدو د قضیه د جزئیاتو په اړه نور څه معلومات ورسره دي.
د ورځ نه وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي. ومې حوزه اړوند د جنګلک په سیمه کې او هلته په تیشا باندې د یوه فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده او درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرې یانن ساحې ته ځان رسوي قضیه تر څېړنې لاندې ده. په جدي توګه د انکشافاتو نه به وروسته بیا تاسو ته جزئیات درکړو.
د کابل د دغې قضیې په اړه باندې آیا څه شک شبهه شته چې دغه پېښه څه رقم پېښه وه؟ کورنۍ شخړې وې که څنګه؟ یا غله
خړېدی دا خو داسې یو مثلا نه چې مثلا جنایي پېښه نه راځي چې بیرون نشوي یا پولیس مسؤلیت ولري. کور دن نه شوي دا چې څه شوي دي او څنګه شوي دي چې الله خوښ شوي په دوه برخې باندې شول زر معلومات تاسو ده.
د کابل په ومه حوزه کې خصوصا د پورته واصل آباد دغه سیمې ډېرې ناامنې بلل شوي دي. آیا کوم پلانونه شته دغه سیمې ناامنو سیمو لپاره په کابل کې څنګه؟
لا شک پرته نه یوازې په غو سیمه کې بلکې په ټولو هغه سیمو کې چې هلته زموږ د کشف استخبارات راپورونه دي او په هغه کې د خلکو شکایت زیات زیات دي جرایم او څخه په برخه کې موجودي اقدامات تر سره کړی دي وختن فوختن او په دې ورسره تاسو ګورئ چې مخه اجراته او پلاسرونه هم په دې برخه کې لرو.
د جناب وزیر صاحب په مشرۍ باندې یو ټیم غزمه کوله هر شپه دوی به نظارت کوي اوسم دغه سیستم روان دی که څنګه؟
بله په دوه برخه کې اوسم په موږ شکل چې اقدامات مخکې روان وو په کابل کې اوسم دغه اقدامات روان دي او تر هغه وخت پورې به د دوام کوي چې په شکل چې لازمه ده د جرایم سره مبارزه وشي او ټول هغه کسان چې جرمونه کوي هغوی د خان منګول ته وسپارل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي و چې په کابل کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو پر وژل کېدو او په عمومي توګه د کابل د وضعیت په اړه څرګندونې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې بهرنی مسله راخلو. په جرمنی کې د لیبیا د کړکیچ د هواری په هدف سرمشریزه جوړه سوه. په دې سرمشریزه کې د لیبیا د 2 کیلو خواوو د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل سوي ترابلس میشتې حکومت او د خلیفه هفتر د وسلولو ډلې ترمنځ د روانې جګړې او کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو بحث وسو. په لیبیا کې د 2 کیلو ډلو مشرانو هم په برلین کې په دې سرمشریزه کې برخه درلوده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د روسیې، ترکیه او فرانسې ولسمشران، د جرمني، ایتالیا او بریتانیا صدر اعظم، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په برلین کې غونډه وکړه او د لیبیا د کړکیچ په حل لارو وغږېدل. د دې غونډې هدف دا و چې بهرني قدرتونه وهڅول شي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر ښکېلو خواوو پوځي او مالي مرستې بندې او هلته د روان کورني کړکیچ مخه ونیسي. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم او د جمهوري ریاست د شورا مشر فائز سراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملي شړلې مشر خلیفہ بلقاسم حفتر د پاسنۍ سرمشریزه ترپیل مخکي د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره جلا جلا ولیدل. دوی د برلین د سرمشریزه په پیل کې له نورو مشرانو سره د ګډ عکس لپاره ونه لیدل شول. د لیبیا د وطني وفاق له حکومت چې پترابلس کې د ملګری ملتونو ملاتړ کوي او پرسمیت پیژني، دغه حکومت د ملاتړ لپاره ترکیه د خپل پوځیانو د ورستولو تر هڅه وخت مخکي تصویب کړه. اخو د خلیفہ حفتر له ډلې چې مرکزی په توبروک ښار کې د متحده عرب امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د برلین د غونډې اصلي هدف د یوې سیاسي پروسې بیا پیل هم ښودل شوی او دا چې له دې لارې نورو سیمو ته د لیبیایي کډوالو د ورتلو مخه ونیول شي. د دې ناستې پلانونکو هیله ښودلې چې ښکېل لوري په یوه اوربند موافقې ته ورسیږي او په لیبیا کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هوډ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پرونۍ ناستې په پیل کې وویل چې د نړۍ مشران د یو مهم دلیل لپاره برلین ته راغلي، هغه دا چې په لیبیا کې شته کړکیچ لا سختېدو ته پرې نږدي. ترکیه او روسیه چې د لیبیا د ښکېلو خواوو ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو او لویدیزو قدرتونو له انتقاد سره مخ دي چې د موسکو او انخري مالی او پوځي مرستو د لیبیا تاوتریخواله زیات کړي. په پرونی ناسته کې د نظر مخالفتونو ښکاره وو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل نړۍ د فائز سراج پر حکومت د خلیفہ حفتر د بې پروا بریدونو په ځوابولو کې ناکامه پاتې. اردوغان پرون له عمومي غونډې مخکې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم ولیدل. هغه لیدنه چې د پوتین په خبره د لیبیا د کړکیچ د هواري لپاره به رښتینی هڅې وکړي. اخو د جرمني د صدارت ودانۍ مخته د لیبیا د جګړې د دواړو ښکېلو خواوو پلویان ورټول شوي وو او ځینې غوښتنې یې درلودې. د خلیفہ حفتر یو پلوي طاهر رویټرز اژانس ته وویل چې ترکیه دې د لیبیا په چارو کې لاسوهنه بند کړي. موږ په لیبیا کې د ترکیې د مداخلې په خلاف یو. فکر کوم ترکیه او ترکان د میراث یو سوچ پالي. ښاغلی اردوغان فکر کوي چې عثماني امپراتوري به بیا جوړه کړي. دا کار به هیڅکله ونه شي. موږ د ترکانو له لاسه په لیبیا کې ډېرې سختۍ ولیدې. لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم فائز السراج د برلین تر ناستې مخکې د خپل سیال خلیفہ حفتر د اجنډا په اړه شک وخوت او وی ویل چې د په خبره د اوګدي تجربه لمخې مقابل لوري په هر قیمت چې وی واک تر رسیدل غواړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کابل شهر په اومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا پیښه څیړل کیږي. د جنوبي او منځني آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسېدلې. تمه کیږي چې الیس ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول 11 وسلول مخالفان وژلي دي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپله لومړۍ رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیا دې بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي، او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 10 کسان چې په مسکو کې یې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولي دي.
دا ژوند رنگونه
دار تو ایت تو کلنه
ز شپتا کلنه خوایم
چیرته وسیگی
کارتینو کی دا چمن کی
تاسی لا والا کوچان و یوروستم خو ککرتی کوچانی زوند وکری څنګه خبر وا
مس کوچان وختنی و خود روم وینم یو مثال د خبر یو غو خسای او رای میګم کول وسم بیا میګ اور چینشت
دا اوس د کوچانو په کاله کې هم تغیر راغلی. مثلا ز ګورم تا د سکالیا اوس دی لکه د نور خلکو چې اوس نه کوچان دا ولی
من دلون وینم دا جامه ده ښا موږ چې خدای پیدا کړی دام دای موږ جامه ده اوس لالګ موږ د کړی ته تغیر کبیر نه لرم.
اکثره کوچان بیا هغه کالیا غونی چې رنگ رنگی خایسته د دوزی پکې کړی
هغه د دوزی کوي او پیسې کوي او موږ د کمیسونه کوي دي سره کوي چې ښه کې دی هغه موږ نه کوو
هغه بل قوم دی
هغه بل قوم د موږ بل قوم
هغه خایسته کالیا غونی کې تاسو
هغه ته هغه ښکاری موږ ته دا ښکاری
ښا
تا ته دغه خپل ښکاری
بیا د کالی په کور کې